د ټپې کېدو وروسته لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیسته. په دوام کې راغلی په کابل کې لنګې دوه میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبه په ورځ وضع خراب و. تیر وار طالبانو په کاونټر پارټ انټرنیشنل امریکایي مؤسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. پر کاونټر پارټ انټرنیشنل برید د زلمی خلیلزاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته شوی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه خبرې نه دي شوي، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرایي رابطه د سیاسي د اجتماعي او مبارزاتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي کول دي.
فنکار برخه کې ل سینمای لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نه مې د غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپان کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړې په خپل بهیدلې پزه یې لستونی تیر کړ، څه یې ونه ویل، د نجلۍ زګیروای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوندا ای ژوندا. ژوندا لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پی چومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نکړو.
آزادی رادیوی مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صاحبوی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صاحبوی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو دریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو دریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې د دغو ریاستونو لخوا چمتو شوی دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیر بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صاحب ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بیلابیلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې څنڅه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او څنڅه 15,000 کاله تاریخي لرغونتیا چیا ولری. حسینی صاحب د هیواد امنیتی ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست لمسوینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې تل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسولیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وای چې د روان کال پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو نه پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، که نه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نه یې د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتنه وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستي وه او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم کې کوم کله دی او ران کړه دا لوې ورا نه ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیش دا سرزوری یونا لتا سڑی نکیگی.
دلته په کابل په هانتون کې یو شمیر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څنګه د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپل 500 کلونو ټولې 55 او څیړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقي په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون ل خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د جناب یون سره په رابطه د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې دی خپل ژبه د خپل وطن د خپل اتوبه د خپل فرهنګ پر اساس باندې تلاشو کوي چې د څو خپل بازښت او د سمر تک هو کې د پوسی د سره یاد ولا مشه چې په دې حالت تاسو باندې موږ واقف نو او ډیرو عزیزانو چې تاسو وجود لري ممکن دوی هم د حالات او د توان او د حوصله دغه نتایجو باندې آگاهینه درلوده.
خغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 50 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړي، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیر کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې دیون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د دغه عمر یو څه برخه ورسته کولم چې هغه مرته و په سیاسي فعالیتونو باندې دی. دا کار چې کړه ده د اتلس کورونو تقریبا وړاندې کار دی. او داتل سره کومه په بهیر کې چې کوم کار کړه ده یعنی دا د ادبیات په برخه کې دومره څه نه دي لکه چې وړاندې کار کړه او یو سر یو له هغو لیکوالو څخه چې زما په څیر نور ځوانان هم روزه دي پاللې او دغه لارې ته متوجه کړي خو داسې وخت راغی چې د بیا اړتیا لیده چې د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخوا ته د سیاست برخې ته او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړې وي ولسی سیاست وایي هغې کې هم کار کړی
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سامدار لیکوالو بوله
تاسو د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلی وی چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو په ژورنالیزم کې د هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل هم اسانه کار نه دی که هم پر ډاکومنټري بحث تر ډیره تخصصي دی خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنې مهمه ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې لا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو
هنر جاج
ډیره مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترکه د چې تاسو په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړي ډاکومنټري یو له هغه مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی په دغه برخه کې په عموم کې کاول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په اړه لار چور باندې بحث کوو
ډېر زیات مننه ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په گاونډي هیوادونو کې د نورو ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکی پوری تر د غشتا د رقم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي دا غي محتوا پوری دا غي ټول اسباب سره دا غي داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي د کې وګد بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یا څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي دا یو میموري ده میموري کې د شي چې قطو وصل شي مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري زنی یاداشونه پکې یاد نه نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی یو نو سټایل دی دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاو تریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی مثلا کاغه تاو تریخواله مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې نو ستاسو د کیمرې زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکو چې ګوري هغه به خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کنه نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړون کی یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی دا یا مثلا ته یو سرتیری چې د جنگ نستړی دی داغه سره چې مثلا داغه په ژوند باندې ډاکومنټری جوړې نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عینې لیدونکي چې دی ستا د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کومې سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کیمرامین یا مثلا د هغه فلم میکر د ډایرکټر یا د پروډیوسر هغه طرف او لوری چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړي.
د ډاکومنټری په اړه خو بحثونه په خوام ډیر شوي، ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیخه د پخوا شوې ده او موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، خی یو شمیر کرکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظه لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابیږي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي، ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي، او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو ووایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګه ده چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظه او هغه تیوري له لحاظه هم لږ تفاوت شته دی، چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتې د په موسیقیت سره وړاندې کیږي، نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمن داستاني.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو،
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، نو همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیر وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټري هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټري څنګه جوړېدا، د میموري یا مثلا هغه فکشن فلمونه، نان فکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمن چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شول پاغي باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم، او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیمه مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوری به یې دغه تیوری په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوری په اساس باندې به توړاندې کې. یعنی
زه غواړم د یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري نه جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پیډ ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکي افغانان وي د دغې سیمې خلک وي؟
یو خو 1950 او دغه اویا کل 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنې کړې دي، او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی، یو رقم ډاکومنټري دي چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټري ده د 1950 کې شوې ده، د افغان سویک په نامه د کچې شې ده، معنی متاسفانه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې دا د دې ځنه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانيږي مزار شریف ته سي، دا یو ډول د ډاکومنټري دی، مثلا کنټینیوټي ده، یو ځنه بل ځای ته ځاو، دا یو هغه تاریخ چوڑان دی کوي. مثلا کومګه کابل د خار په خاني تصویرونو لرو، سي متاسفانه نه لرو، دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دي. او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکیبانه روسانو جوړ کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغسته او فکر کوم شوټ کړی ام ام دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری هم دا چې هغه کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دی ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دی او په دې کې ځینې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوی کور کې یو هغه خاتون چې د سره بیا خلک راځي ور باندې او هغه انضباط اشاری یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډیره زیاته کمزوري وا او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته وی چې یو چاته وی او پلان کې د پلان کې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او دسی دی دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورینګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومګه یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومګه په خار کې خرڅو نو هغه خرومان باید سرته کیدو یا مثلا نور می وجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگه ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دې بس کو هغه ځنې ډاکومنټری نه جوړ کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او په هغه باندې نور خلکو ډېرې پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټري ته ډېر ضرورت
د ورستې پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټري د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالستان مسلکي شي
د ډاکومنټري د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره هغه وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کې دیش او ریالیټی دی نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلی شي میموریز مثلا او دا تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پات شوی دی دا کې د شه د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټکس کې به دودري ټکی لیکل شوی مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټکس کې موږ نشو انتقال ولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کوم چاودنه شوی وو په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې میرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نشو انتقالول نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي او باسي دی د پاره چې اوس مثلا که زه پراتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت و باسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دی وکړي ځینې دی شروع کی او زنه دی ورته واخو بس
منن ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دوی چې په شخصي لګښتي رادیو ډرامو جوړولو تم لا تړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیو ډرامو کې نوی ورکړل شي لانو موري سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلی چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دي
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه میکړی دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولای نه مې دی غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا راوځم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زه وګورم او دغه مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کوم او یا د تمثيل د هنر تنده هغه خلک چې تیګي دی ورته دغه تنده خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړې شوې دي یا ټيلي فلمونه جوړ شوې دي او شاته ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لا باندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لا باندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اړخونو باندې ولاو د خوځو حقوقي ولاو نور مسایل کې زین عمق د موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پراغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید ځینې ډونران ځینې ځایو کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولې ده چې څنګه کولی شو دغه ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بل کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولې هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډېری ډرامې فلمونه لرو چې هغه سي تمثيل هغه سي ډرامه چې باید کمې مالی دلی دي ما غوښتل چې دغه تشم کو وسم کړای راډکې
خو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګغ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجوده وي چې مخکې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخې ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منلي هغه سي موضوعات به سوي
تروسه ک زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دي منلي او یا هم زړی نه دخه کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به وویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابيږي د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چلا اوچ ته رسیږي ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې زنو ډرامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولنه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویای ملسیزه او ترننه پورې کومې ناخوالې چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نسته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ست افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگا یو بل لاره پیدا کو د خپل غوښتنې لپاره یو
دغه ډرامو باندې جتا کار کړی دی د رادیوي دی
او زما ډرامې رادیوي دی خلنې کمرغه یو تیاتر لرم چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د ستېش په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د لپاره ده چې هغه بم ډیر هم ملي پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګښتې مال خپل جبه کړای ورسته لدی ز هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تندل ته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شو مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پوری شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړ دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت
کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سولو ستونزونه شاید یو ستونزې ما یا دو ستونزې راخستې د ډرامې په شکل مخالفه ته وړاندې کړي او دا ډرامه دیوي رښتینی قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما اکثره ډرامې د کومې لاس ډرامې چې زما لاس لاندې دي دا ډرامې بل نوښت چې پکې سوی ده هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی او شاعر یې زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ. دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام راکړی او د هغه کوم بیت ما راخیسې لاغه نه ډرامه جوړه سوې ده.
ښه، یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګیټ نیولې ده ټولې مکملې شوي؟
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټولې مکملې شوي دي او دې کې څلورې ما ثبت کړي دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل اخلاصي دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمال او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی. او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډیر خوند به ترې واخلي. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې د تمثیل کړی او کنه در سره نور ملګری هم شته؟
هرې ډرامې لپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ هیولا کې زمونږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نووي، لکه شفیقه لکنخیل، لیما لیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامې را سره مخکې بولې میرې ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمای او نتکی چې دا د ولور پاکله باندې ده انشاءالله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوې.
مخکې لیدنه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کې بشپړې کې، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کې او خلکو ته ساسي پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیل کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره چې د دې نشر لپاره او یا حد اقل خلکو وسی کړلای ماته یو څه امتیاز قائل سی چې زه وسم کړای د خپل مومسلینو اقزامه او کوم استډیو چې مانی ولې داغه د لپاره کوم حساب کړی معلومدار هغه مصارف وړي او د دې حساب ایډیټ میکس ډایریکټ د ټول زمانګیر دی، وختګیر دی او باید یو څو چاپی کار کړی. نو داغه حد اقل مصرف چې ما کړی کوم سم کړای پوره کوم دا بډې رخی ماته.
ډیره مننه، خوشاله اوسی عیسا جانم.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیزو ناخوالو کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی، لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیوله، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو، اول وید او لدراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پرېوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې، په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پرېوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرېد، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خوشکه یې وویل، دا درېیم وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلسه، هغوی خسره خوله هلکان دي، نن جامې مینځو، اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره آزادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. لدی سره په جیب کې پرتو مردکې ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسي ژبو ښه پوهیده. د کله چې د 1300 هجري قمري په شاوخوا کې کابل ته راغی نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر زلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلی دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمې پتنګو. هغه په معاصر ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نور ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږی نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعری و نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیره، تر پاریسا، تر لندن. شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرهادی ما کوهکن. د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، په دا مینې کې لازم دی سربختن. چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن. د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن. که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت دی په خدمت کې د وطن. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
په پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزه، ټکوریز او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډیره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډیر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی اورو.
ز
زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن خفایم لچا نبگی لو کڑما، زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن نخفایم لچا نبگی لو کڑما، مینی لطاب هم خفن شما، مینی لطاب هم خفن شما، زکا خواگه دی راکرل پر جون دی پوه کڑما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجارم، یاد خوشحال گرزا در پسی نجارم، نور بدی نیادوم سینده نور تهم خلاص شوی، در تا ده مات زرگی کسا نکوم، ده زرگی غوطی در تا نس پڑم، خپل معصومی اوخ کی پر اوبو نپاکوم، بعد ورزا زادی، بعد ورزا زادی ری باری مکو نور، ده یار احوال مراوڑا، زمال گیلون خلاص شوی، زرگی ده سپک کرزوا، نور می احوال موروڑا، سپوگمی نور ندر گورم، تا تا دتلیلی یار کی سنکوم، ده هغی مخصر تشبه ندر کوم، ستورو نور نبیم، ده بخت پالونمی عمری پری خودل، نور یاری نکوم، دیوی نور نبجاڑی، دیوی نور نبجاڑی، نور ده نبلوم، ستاد جڑا پر انا چن لیکم، جونده ای جونده. ژوند لتانه هم ناراض نیم، بس زهران یم دومره، بس زهران یم دومره، چې هر پیچومی کې د مړ شوم رما، د ژوند لپاره مې څه سوچ و نکړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده، نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه، خو کله چې وخاندمه پوهیږم قرض مې وکړو، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، په طریقه دې لا هم پوی نه شوم، شیره بس تا دې هم په مخه خوي، شیره بس تا دې هم په مخه خوي، نور د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کومه، استعارات او تشبیه نه کاروم، یار له تا هم ګیله من نه یمه، یار له تا هم ګیله من نه یمه، نه به دې بد غواړم، نبه دی وغنده ما، نور به پالی تستا نوم نور کوم، او پال به نگور ما، ستا در آتگ انتظار نکو ما، دزده لوران و کندرو دی باسم، لدوار و سترگو نبه ستا تصویر و توگ ما، اوه کو آرام و سی، اوه کو آرام و سی، زد فنا پا تم هرش بش مار ما، زرا زرش مار ما، اشنا لتا هم گیل من نیما، اشنا لتا هم گیله من نیما، نه هم گیله کوما، خو می پوچ شوند دغه ټپه کوم، په لاعلاج مرس پروت یم، پاشنا دو قدم گران دی نرازی نا،
تا حق نه دے برنا حق مرو، دا حق نه دے برنا حق مرو، دا حق نه دے برنا حق مرو، سوربرا س خبر س ترا، ہم دا اوس بد مخام کما سہرا،
بلها مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما، بلها مودوش ولا غزل نندر تفنا دروڑما، غزل از مال پار چغی وکڑا، غزل از مال پار وغگیگا، غزل از مال پار داو آیا، سو سندری را سروی چی جونده اوم، سو سندری را سروی چی جونده اوم، ستا خبری را سروی چی جونده اوم، جادوگری دزده زور میو بشوه، جادوگری را سروی چی جونده اوم، جادوگری دزړه زور میو بشوه، جادوگری را سره وی چې ژوندې وم، لتا ورست خو حتمی ده چې بمړ شم، زوروري را سره وی چې ژوندې وم، دعاګانې وی پریمان را پسې وی، دعاګانې وی پریمان را پسې وی، ملغلری را سره وی چې ژوندې وم، هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست، هر ورځ می ژوند په نوې بیه اخی سوداګری را سره وی چې ژوندی وم، ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي، ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي، نغمګری را سره وی چې ژوندی وم، څو سندرې را سره وی چې ژوندی وم، ستا خبرې را سره وی چې ژوندی وم.
رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلے ونشو دنظر زولنے راوڑا تدبل چایا بل چانے تددل